افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یو سنوري هرکلی کوم. وبور چې خوست امنی قومندان وایي تیر ورځ نه وخته په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډې طالبانو څو توغندې وشتې دي. د امریکا متحده ایالات وایي د استانبول غونډه به په افغانستان کې د یو تلپاتې اوربند او سیاسي جوړجاړي سره مرسته وکړي. نور موضوعات هم لرو خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت سروند خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي. د دوه ویشت هیوادونو مشرانو له اروپایي اتحادیې او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یو ځای له راتلونکو اوباو سره د مقابلې لپاره د یوه نړیوال پلان ملاتړ وکاوه. او د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرحې په اړه خپلې وړاندوینې زیاتې کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي. د چې پرون په دوشنبه ښار کې په افغانستان کې د سوریه او امنیت لپاره د آسیا زړه پنهم کنفرانس کې د سولې لپاره د خپل پلان په اړه خبرې کولې وویل باید لومړی انتخابات وشي. ولسمشر غنی دا هم ویل چې څومره چې ممکن وي په همغه اندازه د ژر انتخاباتو د کېدو ملاتړ کوي. مخکې د افغانستان په ولسمشرۍ کې ځینو سرچینو ویلي وو چې ولسمشر غنی په شپږو میاشتو کې انتخاباتو ته تیار دی. وسلوال طالبان وایي د خوست ولایت په زاړه هوایي ډګر کې د امریکایي پوځیانو پر اډې دوه توغندي ویشتلي. په خوست کې د کی پی ایف په نوم ځواک چې د امریکایي پوځیانو له ملاتړه برخمنه ملیشه ده تایید کړه چې طالبانو تیر شپه د ائتلافي ځواکونو د مرکز په لور توغندي ویشتي خو د خلکو پر کورونو لګېدلي دي. د تخار د علماو شورا رئیس نن په یوه چاودنه کې ووژل شو. د تخار د امنیت قمندانۍ ویندوی خلیل اسیر آزادی رادیو ته وویل مولوی صمد نن په طالقان ښار کې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. پولیس وایي چې پر مولوی صمد دا برید طالبانو کړی دی خو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. تندر قل اردو وایي چې د دې قل اردو د سرحدي لوا درستیزوال د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. په پکتیا کې د تندر قل اردو ویندوی ایمل مومند آزادی رادیو ته وویل د دوهمې سرحدي لوا درستیزوال ډګروال فریدون فیاض له کابل پکتیا ته روان و چې نن تر غرمې وړاندې د لوګر ولایت خزر بازار کې پرې حمله وشوه. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خوست په صبریو ځاځي میدان او باک ولسوالیو کې د دې ریاست ځواکونو د ولسونو په غوښتنه تصفیوي عملیات کړي او ګڼې سیمې له حقاني شبکې او طالبانو پاکې کړي دي. په خبر پاڼه کې ادعا شوې چې امنیتي ځواکونو د حقاني شبکې د یوه مهم قومندان سبیل حمیدي په ګډون د دې شبکې ولس غړي وژلي دي. له بلې خوا د ملي امنیت ریاست وایي چې خاصو ځواکونو د پکتیکا په ګیانی ولسوالۍ کې د عملیاتو په لړ کې د القاعده شبکې یو مهم غړی او د طالبانو یو قومندان وژلي دي. د ریاست د القاعده شبکې د وژل شوي غړي نوم دولت بیگ تاجیکی ښودلی او ویلي دي چې په ابو محمد التاجیکی مشهور و. د اورسکان والی وایي د دغه ولایت او کندهار ترمنځ د لویې لارې د جوړېدو لپاره یو میلیارد افغانۍ بودیجه منظور شوې ده. د اورسکان کندهار د لویې لار کار له کلونو راهیسې نیمګړی پاتې دی. والی محمد عمر شیرزاد د دې پروژې په اړه آزادي راډیو ته وویل
هغه د کندهار څخه تر روزګانه پورې شپږ ویشت کیلومتره سړک دی چې د یو میلیارد اعشاریه دوه سوه میلیونه افغانۍ په اندازه باندې په دې سړک باندې کار شروع کیږي.
والی په اروزګان کې د یو شمېر نورو پروژو یادونه هم وکړه چې سږکال به پرې کار پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو په برما یا میانمار کې خپلو ټولو غیر لازمي ډیپلوماتانو ته امر کړی چې له کورنیو سره یو ځای له دې هېواده ووځي. په برما کې د کودتا ضد مظاهره چانو په وړاندې د پوځي حکومت فشارونه ورځ تر بلې زیاتی شي. د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا راهیسې چې په لړ کې پوځ د آن سان سو چی منتخب حکومت ړنګ کړ او واکې په لاس کې واخیست په برما کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت په پلوي مظاهرې روانې دي. د مظاهره چانو د ځپلو په نتیجه کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 1500 تنه وژل شوي دي. د دویش هیوادونو مشانو له اروپایي اتحادیه او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یو ځای له راتلونکو اوبو سره د مقابلې لپاره د یوه نړیوال پلان ملاتړ وکړ. د دې پلان پر طرحې چې پرون خپره شوه، د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل، د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن، د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون او همداراز د جنوبي افریقا او جنوبي کوریا ولسمشرانو لاسلیکونه کړي دي. د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرحې په اړه خپلې وړاندوینې زیاتې کړي. د دې صندوق رئیس کریستینیا جورجی وا په عین حال کې وویل چې د نړۍ اقتصادي وضعیت لا هم بې ثباته دی. ټاکل شوی دی چې د نړۍ د اقتصادي لرلید په اړه د پیسو د نړیوال صندوق راپور راتلونکې اونۍ خپور شي. سعودي عربستان چې په رضاکار ډول یې د تیلو تولید 1 میلیون بیرله کم کړی، د اوپک له غړیو وغوښتل چې تر جون میاشتې پورې د تیلو د تولید اوسنۍ اندازې ته دوام ورکړي. په نړۍ کې د کرونا وایرس له خپرېدو سره د تیلو بیه د تیر کال په اپریل کې هر بیرل تر 40 ډالرو ټیټه شوه، او ورسره اوپک هم خپل تولید په ورځ کې تر 9 میلیونه او 100 زره بیرلو پورې کم کړ چې د تیلو بیه لوړه شي. او د ښځو او نارینهوو د برابرۍ په اړه د نړۍ د اقتصادي ټولنې یا فورم په کالني راپور کې د افغانستان په شمول د ښځو او نارینهوو ترمنځ د مساوات په برخه کې د 145 هیوادونو اقدامات څیړل شوي دي. په دې راپور کې په اقتصاد، تعلیم، روغتیا او سیاسي چارو کې د ګډون په برخو کې د ښځو د رول په اړه رسمي معلومات او دغه راز د ښځو د ودې په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې د بېلابېلو هیوادونو پرمختګ ارزول شوی دی. آیسلند د تیرو کلونو په شان د ښځو او نارینهو د مساوات په برخه کې تر ټولو ښه هیواد بلل شوی دی. فنلاین، ناروې، نیوزیلند او سویډن ته په ترتیب له دوهم تر پنځم مقامونه ورکړی شوي دي. سږکال په دې راپور کې افغانستان، ګیانا او نایجیریا هم او نایجر هم زیات شوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده، او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې. شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د خوست امنیې قمندانې وایي تېره ورځ ناوخته په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډې د طالبانو له لوري راکټي حمله شوې. طالبانو له امریکا سره د تېر کال د موافقې له مخې پر امریکا او په دې هیواد کې نورو میشتو نړیوالو ځواکونو له حملو ډډه کړې وه. دغه راز د سولې د هڅو په باب به واورئ چې د امریکا متحده ایالات وایي استانبول غونډه به دا هیواد یوه تلپاتې اوربند او سیاسي جوړجاړي د روانو له هڅو سره دغه غونډه مرسته وکړي. په ننګرهار کې هم پرون د نارنج ګل مشاعره وشوه، خو ډیر شیرونه پر سولې څرخېدل.
سولې پتا کې مهدف ده راشه، ستا لټمې ولستم مهد ده راشه.
په لغمان کې هغه کسان چې یو واورین پرانګ نیولې وای تر هغه به خوشی نه کړی چې حکومت ورته د هغه مالونو چې دی پرانګ خوړلی تاوان ورنکړي. دغه راست په کندوز کې یو شمیر هغو ښځو له ستونزو به هم خبر شي چې وایي خپل عزیزان په جګړو کې له لاسه ورکړي او اوس د خپلې کورنۍ لپاره یوه نفقه ډوډۍ برابروي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو په برما کې خپلو یو شمیر ډیپلوماتانو او د هغو کورنیو ته د وتلو سپارښتنه کړې. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې مو په دې خبرې کړې چې له کله له زرو څخه استفاده پیل شوې ده.
نزلګر دی هغه وخت نه را پیدا شوی چې د سرو زرونه استفاده پیل شوې ده.
دغه راز په بلدي ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو کې مو د فردي ازادیو مسله څېړلې ده. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن پم راست وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د خوست امنیه قومندان وایي تیر ورځ نو وخت په دې ولایت کې بهرنیو ځواکونو په پوځي اډې طالبانو لوري راکټي حمله شوې. محمد داوود امین نن ازادي رادیو ته وویل توغندي په دې اډې نه دی لګیدلی، خو یو توغندي اډې ته نږدې په یو کور لګیدلی چې مالی زیان یې اړولی. طالبانو ویلي په دغه حمله کې ګڼ مرګ ژوبل اړولې، هغه څه چې افغان چارواکي ردوي. د حمله لدی په لاره هم د اهمیت وړل چې طالبانو له امریکا سره د تیر کال د دوهې د موافقې لمخې په کله چې دغه موافقه امضا شوې ده، تیر کال د فبروري د 9 رئیس پر امریکا او په دې هیواد کې پر نورو نړیوالو ځواکونو له حملو ډډه کړې وه. نور به په دې رپورت کې واورو.
د خوست امنیتي چارواکي وایي طالبانو پرون مازدیګر 4 بجې د خوست ښار جنوب ختیځ څنډه کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډه راکټي حمله کړې ده. د خوست امنیه قومندان محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چې دوه راکټونه توغول سوي چې یوې اډې ته نږدې په یو کور لګېدلی چې مالي زیان یې هم اړولی او بل په پټیو کې لګېدلی چې هیڅ زیان نه لري.
په کمپ حمله شوې ده خو راکټونه په کمپ نه دي لګېدلي بلکې د باندې لګېدلي. نور تلفات نه لري خو کور ته مالي زیان اوښتی. اډې ته هیڅ مالي او ځاني زیان نه دی اوښتی.
په ورته وخت کې د خو ساتندوی ځواکونو ټی پی ایف مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې هم د یادو توغندیو ویشتل تاییدوي او وایي طالبانو د دغو توغندیزو بریدونو په کولو سره د دوحې له تړون نه چې پر اساس به یې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي سرغړاونه کړې. طالبانو رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د خوست ولایت مرکز اړوند زاړه هوایي میدان باندې چې د ضربتیانو په نوم تر ټولو لوی مرکز دی توغندي ویشتلي. زبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې په دغه برید کې ګڼه مرژوب لاړه ولی هغه څه چې افغان چارواکي یې نه مني. د تیر میلادي کال د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک سو چې له مخې به یې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي او طالبان به په دوی بریدونه نه کوي. خو اوس پوښتنه دا ده چې طالبانو دا راکټي حمله به د دوحې تړون ته زیان ورسوي که څنګه. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسیوای دا چې په دې حمله کې مرګ ژوبله نه ده وختي فکر نه کوي چې تړون ته دې زیان ورسوي.
تانوس کدام تلفات امریکایی یا تلفات نیروی افغان
له متقابل او غچ خستون کی حمله ورسته تر اوسه نه امریکا او نه هم د افغانستان حکومت د تلفاتو په اړه څه ویلي دي. نو ځکه دغه موضوع له دوحې تړون سرغړونه نشي بلل کېدی.
دوحه پنداشته نمیشه.
ښاغلی آسیوای طالبانو د غبرید په صبره یو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو چې بهرنیانو یې ملاتړ کاوه د غچ اخیستنې په غبرګون کې کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان ملي امنیت ریاست په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د خوست په صبره یو باک او ځاځي میدان ولسوالیو کې یې د حقاني شبکې 12 تنه وژلي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په وژل سویو کسانو کې د حقاني شبکې او طالبانو مهم غړي هم شامل دي.
و موریدل چې خوست امنیه قومندانۍ وایي تېره ورځ ناوخته په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډې طالبانو څو توغندي ویشتلي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا له طالبانو سره د تېر کال د موافقې او له مخې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سره غور کولو په تړاو طالبانو دغه راز خبرداری ورکړی چې که دغه تړون بشپړ عملي نشي نو په دې هیواد کې به پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو حملې له سره پیل کړي. یو میاشت هم د ضرب الاجل ته پاتې ده د می تر لومړۍ نیټې. خو د دې تر څنګ دغه راز په افغانستان کې د سولې هڅې هم په دې وروستیو کې ګړندۍ شوي. د امریکا متحده ایالات وایي د استانبول غونډه به په افغانستان کې تلپاتې اوربند او یو سیاسي جوړ جاړي ته د رسېدو په برخه کې مرسته وکړي. دا څرګندونې په ترکیه کې د متحدو ایالاتونو سفارت په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې کړي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترکیې ته په خپل 4 ورځني سفر کې د دې هېواد له چارواکو سره د استانبول د غونډې لپاره پر تیاریو او دغه راز د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړي. تر اوسه د دغې غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې خو تمه ده چې دا غونډه په راتلونکې اونۍ کې وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا دا غونډه د افغانستان د شخړې د پای ته رسېدو یا د شخړې د حل لپاره مهمه بولي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
امریکایی او ترکی چارواکو په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه د کیدونکو غونډې د اجنډا نیټې او موخو په اړه بحث کړی. دا بحثونه ترکیې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د 4 ورځني سفر پر مهال شوي دي. په ترکیه کې د امریکا سفارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي خلیلزاد له ترکی چارواکو سره هوکړه کړې چې د استانبول غونډه د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت او د نړیوالې ټولنې د لوړپوړو چارواکو په ملاتړ د افغانستان د سولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندي کولو لپاره غوره لار ده. خبر پانه زیاتوی لا افغان لوري هم غختل شوی چې د استانبول غونډه کې ګډون وکړي. په خبر پانه کې لیکل شوی د استانبول غونډه با لا افغان مرکچانو سره مرسته وکړي چې د جګړې د پای یوې سیاسي حل لارې ته رسیدو او تلپاتې اوربند لپاره خپل هڅې چټکی کړي. زلمی خلیلزاد څلور ورځې په ترکیه کې و او هلته یې د ترکیې د جمهور رئیس لستر سلاکار ابراهیم کالین او د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سیدات اونال سره کتلی دي. که څه هم د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه د کیدونکو غونډې کره نیټه نه ده اعلان شوې، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا ناسته به د اپریل میاشتې په لومړیو کې وشي. ځینو رسنیو بیا د اپریل 15مه د دې غونډې د کېدو نیټه ښودلې ده. ترکیه او امریکا داسې مهال د دې غونډې د اجنډا او موخو په اړه غږیږي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون د آسیا زړه کانفرانس کې هیله وښوده چې دا غونډه به د افغانستان د شخړې د حل لپاره لار پرانیزي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم د ترکیې غونډه د افغانستان د قضیې د حل په برخه کې مهمه بولي. د دې شورا مرسیال اسدالله سعادتی وایي دا غونډه به د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره جوړه شوې اجماع نور هم پیاوړي کړي.
د ترکیې د غونډې لپاره هغه ملي، سیمه ییز او نړیوال باور چې رامنځته شوی هغه دا دی چې د افغانستان قضیه نور باید پای ته ورسیږي او یوه هوکړه وشي، خو لا تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دا کار کیږي او کنه.
د افغانستان حکومت هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. تر دې چې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د فرانسې سلیریش ټلویزیون سره په مرکه کې وویل جمهور رئیس غنی به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو جمهوري ریاست په دې اړه څه نه وایي. طالبان هم وایي په غونډه کې د ګډون په اړه خپل منځي مشورې روانې دي او وروسته به یې په اړه دریځ روښانه شي. د راپورونو پر بنسټ د استانبول په غونډه کې به یو بنسټیز بحث د افغانستان د سولې پر راتلونکو پړاوونو او ترخوایي پر یوې داسې هوکړه کار کول وي چې د شخړې سیاسي حل ته لار پرانیسي. افغان حکومت په دې برخه کې آن له وخت مخکې ټاکنو ته چمتووالی ښودلی، خو پر یو تضمین شوي اور باندې ټینګار کړی، هغه څه چې د سولې پروسې د ګړندي کولو او یوې پایلې ته د رسېدو لپاره د جمهور رئیس غني طرحه بلل کېږي. د استانبول غونډه د ملګرو ملتونو په مشرۍ او د سیمې او نړۍ د مهمو هیوادونو او سازمانونو په ګډون کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کندوز ولایت کې هغه ښځې چې د خپلې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده وایي خپل عزیزان په جګړو کې له لاسه ورکړي او اوس له جدي ستونزو سره مخ دي. یو شپېر دغو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو په کورونو کې د کار کولو له لارې خپلو ماشومانو ته یوه ګولۍ ډوډۍ برابروي او تر اوسه چا ورسره لازمه مرسته نه ده کړې. نور په دې رپورټ کې
د 50 کلنې مریم میړه 15 کاله وړاندې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړې کې وژل شوی. نوموړې اوس له خپل وطن او کوچنیانو سره د کندز ښار د خان آباد بندر سیمې کې په یو زاړه کور کې ژوند کوي.
ما شانه ما بار میکنم چپ چپ قدم یارم مردم درخت قاچی میکنه.
زه کلیو ته ځم، هلته چې خلک د ونو شاخونه پرې کوي هغه راټولوم او دغه راز ځوزان راټولوم او بیا یې پر خپل اوجو کور تراولم. د خلکو په کورونو کې کار کوم، کالی پر مینځم او له همدې لارې د خپل بچانو ډوډۍ پیدا کوم.
دغه مېرمن پر دې سربېره چې د خلکو په کورونو کې کار کوي د پیسو په بدل کې د خلکو څاروي هم ساتي چې د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. د مریم چیره هغه ستونزې او ناخوالې بیانوي چې دا په دې موده کې ورسره مخ شوې ده.
یک دانه اس راوړم، دو دانه ګوسله راوړم، کرایشه یک ماده دو.
زه دلته په 1000 افغانۍ یو اس او په 2000 افغانۍ دوه خوسی هم ساتم، ځکه زه ورته اوبه خوراکي توکي ورکوم او غوجلې هم ورته پاکوم او بیا څښتنان یې ماته پیسې راکوي.
د دغه شزې لور رقیه چې 1.5 کلنه ده، 3 کاله کېږي کونډه شوې او 3 کوچنیان لري. رقیه وایي چې اوس له بیلابیلو ننګونو سره مخ ده.
بچې مامې شهید شوې، یک دونه پرسینه پر شهید ته د مزه مخاطر در به دری برآمدم.
په جګړو کې زما میړه شهید شو او د ماما زوی مې هم شهید شو، نو مجبور استم چې د خپلې مور سره د کندوز ښار ته راکډه سم. زه اوس د خلکو کالي پرمینځم، ډوډۍ پخوم او د خپلو یتیمانو ډوډۍ پیدا کوم. موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو، له دولت او شتمنو خلکو غواړم چې لمر سره د مرسته وکړي.
دا یوازې مریم رقیه نه دي چې په جګړو کې د ژوند ډېر څه له لاسه ورکړي، بلکې اوس مهال په کندز کې په سلګونه مېرمنې له ورته برخلیک سره مخامخ دي. د 40 کلنې شاګل میړه هم په جګړو کې وژل شوی دی.
موږ جګړو اړ کړو چې له خپل کلي کډه وکړو، در په در یو، هیڅ شی نه لرو. اوس هم په همدې کنډواله کور کې له خپلو 5 ماشومانو سره ژوند کوم. د خلکو په کورونو کې کار کوم چې د خپلو ماشومانو نسونه ماړه کړم.
دغه کونډه زیاتوي چې د بیوسۍ او اقتصادي ستونزو له کبله کوچنیان یې له ښوونې او روزنې څخه محروم شوي دي او اوس مهال یو شمېر په شاقه کارونو بوخت دي چې د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ وګټي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري. د ازادي راډیو بل د اساسي بشري حقوقو خپرونه هم د خپرونې په دوهم نیمه کې مهیروي. په لغمان کې هغه کسان چې یو واورین پړانګ نیولی وایي تر هغو به یې خوشې نه کړي چې حکومت ورته د هغو مالونو چې دې پړانګ خوړلي تاوان ورنه کړي. ویل کېږي دغه پړانګ چې د افغانستان په شمال ختیځ لوړو سیمو کې اوسي، دغه پړانګان اوسي او نسل د انقراض په حالت کې دی. دوه اونۍ مخکې د سیمې اوسیدونکو د ښکار هڅه کړې وه، په یوه پښه هم ټپي شوی. د سیمې اوسیدونکي وایي د پړانګ 15 وزې خوړلي او باید حکومت دوی ته 3,50,000 افغانۍ تاوان ورکړي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په لغمان ولایت کې د واورین پړانګ د ښکار او ازادولو موضوع د سیمې د اوسیدونکو او مسؤلینو ترمنځ لانجمنه سوې او د کارکوونکو لخوا یوه مشروطه غوښتنه مطرح سوې ده، خو سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دوی قانون نقض کړی. د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ د سامې درې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې یاد پړانګ د دوی 15 وزې خوړلې او حکومت باید دوی ته تاوان ورکړي. د دوی له ډلې مومن خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مو خدا سره نه لرو چې دا د خوشي جام د تغری کې چې موږ دې تاوان اسه یو خو خرڅو ته موږ د مالو تاوان چنه باسه دا چې تقریبا دا موږ افغانستان دولت واخلي ته باقي واش تدې وسات.
ښاغلی مومن خان زیاتوي کچېری حکومت دوی ته تاوان ور نه کړي، پلانګ به په بډایو خلکو وو پلوري. د الینګار د سیمې یو تنبل اوسیدونکی افصل خان وای دغه پړانګ دوه اونۍ وړاندې هغه مهال ښکار سو چې د نورو اوزو د خوړلو لپاره ورغلی وو. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي وایي د دا ډول حیواناتو پلور او ساتنه غیر قانوني ده او د غرامت ورکړه به خلک د دغو حیواناتو ښکار ته وهڅوي. د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس احمد جاوید نور وایي:
دوی درې ورځې وړاندې راغلي وو، ما د کلیو پراختیا او کرنې رئیسان د ولایت مقام دفتر ته دعوت کړل. له دوی سره مو خبرې وکړې. ما خلکو ته وویل چمتو یو چې د پراختیایي پروژو له لارې د ستونزو د هواري په برخه کې مرسته وکړو. خو نه د پړانګ د خلاصون په بدل کې، ځکه که چیرې موږ پړانګ د غرامت په بدل کې آزاد کړو، دوی یعنې خلک به ښکار ته وهڅوي.
د ښاغلي نور په وینا د پړانګ پښه ټپي سوي او د سیمې خلکو سره ده. د کرنې ادارې ډاکټران یې درملنه کوي او خوراک ورکوي. د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین ټینګار کوي چې واورین پړانګ باید په خلاصه فضا او ساړه ځای کې ژوند وکړي او له قانون سره سم باید بیرته طبیعت ته پرېښودل سي. واورین پړانګ د افغانستان یو له کمیابه وحشي حیواناتو شمیرل کیږي چې د پامیر او همالیا په غرونو کې ژوند کوي. د چاپیریال ساتنې د ادارې د چارواکو په وینا دغه پړانګان په لغمان، نورستان، پنجشیر، بدخشان او دغه شان په چین، پاکستان او تاجکستان هیوادونو کې تګ راتګ کوي او ګرځي. واورین پړانګ د 1940 هغو حیواناتو په ډله کې راځي چې د ورکېده له ګواښ سره مخ دي.
له لغمان ننګرهار ته ځو. د ننګرهار مرکز جلال آباد پرون د نارنج ګل کلنۍ دودیزې میلې او مشاعرې کوربه و. خو په دې مشاعره کې ډیر شعرونه پر سولې څرخېده. د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ویل کېږي له 1950 کلونو راهیسې هر کال د پسرلي په موسم کې ترسره کېږي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
نارنج ګل هغه میله او مشاعره چې سکال پکې له هر بیته د سولې، امن او مینې هیلې راڅڅېدي. د نارنج ګل دغه دودیزه میله او مشاعره له تیرو 1950 کالو راهیسې هر کال د پسرلی په لومړۍ یعنی په وری میاشت کې ترسره کیږي او د سګنی هغې هیلې هم د سولې وي.
سولې پتا کې مهدف دی راشه، ستا له کمۍ ولس کمبغ دی راشه، نور ټوکرونه په بلا پسې که د کفنونو هم کمغ دی راشه.
په نارنج ګل مشاعره کې شاعران د خپل زړه خبرې، ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نارنج ګل د ښایستونو کیسې او زمزمې کوي. د افغانستان د څو لسیزو خو په ځانګړي ډول وروستیو جنگ جګړو وژنو او نامنیو د شاعرانو پر خیال فکر او ذهن هم بد اغیزه کړې ده او د دغه وضعیت د پای په هیله دي. په دغه مشاعره کې لکوزی پښتونخوا هم شاعرانو د تیرو کلونو په شان برخه اخیستې وه. د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل.
ما ته د خپل نظر د زور شو درک لالیا، ما ته د خپل نظر د زور شو درک لالیا، تشمه درو کتل او ځان شو در نورک لالیا، ممتاز د ملنګانو پاول قطار کې
د نارنج ګل سګنۍ مشاعره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی و. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل شاعرانو ته په خپله وینا کې وویل چې د سولې، امن، پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وځي تر نورو ډېر اغېز خندي او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل درور ولی پیغامونه ولیکدوی.
ما هم د خور او هم همدارنګ د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورېدل نسترګو کې مې اوښکې راغلې او سترګې مې ډکې شوې. دلیل دا و چې په هغې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود.
په نارنج ګل مشاعره کې که څه هم د ښځینه شاعرانو ګډون د پخوا په څیر نه و، خو بیا هم یو شمیرې وې او ځینو یې په خپلو شعرونو د نارنج ګل مشاعرې رنګ جوړ کړی و.
راځه چې پیرو د یو بل سره نن د نغبي په ګوده غوره غاړه، ته به تودېږې زه به اور پکم. مننه وای دا بېګناه مرګونه ډېر شو، دا بېګناه مرګونه ډېر شو، لالي ته وایه چې وختي څوک راځي نه
د یادونې وړ ده چې نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 لمریز کال کې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد ښار په سپین غر هوټل کې جوړه شوې وه.
آزادي راډیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمې ونړي والا موضوع د امریکا متحده ایالاتونو په برما کې د سیاسي وضعیت خرابې دو سره خپل یو شمېر ډیپلوماټانو او د هغوی کورنیو ته له دې حواله د وټلو سپارښتنه کړې. نور د فریبا ظاهر پرپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په غیلمی کې چې د مارچ پر 10 خبره سو په برما کې له هغو امریکایي ډیپلوماټانو چې دندې ډېرې اړینې نه دي غوښتل سوي چې خپل کورنیو سره له برما څخه ووځي. د دې اقدام دلیل کووید 19 ناروغي او هم په غیوات کې د پراخو مظاهرو پر مهال ناکراری او د پوز لخوا تاوتریخوالی یاد سوی دی. په برما یا میانمار کې وروسته لاغه چې د فبروري پر لومړۍ نیټه پوځ د دې هیواد د پخوانی مشر آنګ سان سوچی په رژیم کودتا وکړه، پراخې کودتا ضد مظاهرې پیل شوې او پوځ هم په مقابل کې له ځواکه کار اخیستی. آنګ سان سوچی او د هغې د حکومت نور مشران دا مهال په بند کې دي. د دوی پلویان د اعتراضونو په لړ کې د هغوی د خوشي کېدو او د ډیموکراسۍ د بیرته راتګ غوښتنه کوي. د اعتراض کوونکو پر ضد د پوځ په غبرګون کې د شاوخوا 1500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل سوي دي. د بشري حقونو د څار ډلې وایي یوازې د تېرې شنبې په ورځ تر 100 ډېر کسان ووژل سول چې دا د پوځ د واکمنۍ راهیسې په دې هېواد کې تر ټولو خونړۍ ورځ وبلل سوه. د برما یا میانمار د پوځ دغه اقدامات د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او ډېرو نورو هېوادونو لخوا وغندل سوه. نړیوال انتقادونه او د لویدیځ بندیزونه ونه توانیدل چې دا وضعیت کنټرول کړي. د واکمن پوځ مشر وایي د تیر نومبر انتخابات چې د سوچي ګوند وګټل د دغلیو ډاکول دغې کودتا په برما کې د ډیموکراسۍ لس کلنه تجربه ختمه کړه.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې په دې برخه کې اورېدلی شئ. د اساسي بشري حقونو او د غراز ژوند په شیبو کې خو تر هغه مخکې خبرونه لرو. لومړی به د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له عصمت سروانه واورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي. وسلوال طالبان وایي د خوست ولایت په زاړه هوایي ډګر کې د امریکایي پوځیانو پر اډې دوه توغندي ویشتي دي. تندر قل اردو وایي د دې قل اردو د سرحدي لوا درستیزوال د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. په پکتیا کې د تندر قل اردو ویندوی ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل د دوهمې سرحدي لوا درستیزوال ډګروال فریدون فیاض له کابل پکتیا ته روان و چې نن تر غرمې وړاندې د لوګر ولایت په خزر بازار کې پرې حمله وشوه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خوست په صبرویو ځاځي میدان او باک ولسوالیو کې د دې ریاست ځواکونو د ولسونو په غوښتنه تصدي عملیات کړي او ګڼې سیمې له حقاني شبکې او القاعده څخه پاکې کړي دي. د ریاست همداراز ویلي دي چې د دغو عملیاتو په لړ کې د حقاني شبکې ولس غړي وژلي دي. د ملي امنیت ریاست په یو بل خبر پانه کې ویلي دي چې خاصو ځواکونو د پکتیکا په ګیانی ورسوالي کې د عملیاتو په لړ کې د القاعده شبکې یو مهم غړی او د طالبانو یو قومندان وژل دي. د سرپل ولایت د سیمه ایز اردو د ټولي قومندان نن ووشل شو. د اورزګان والی وایي د ولایت او کندهار ترمنځ د لوی لارې د جوړېدو لپاره یو میلیارد افغانۍ بودیجه منظور شوې ده. په ننګرهار کې تیره شپه د نارنج ګل مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ډیورنډ کرښې د پوري غاړې شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د امریکا متحدو ایالاتونو په برما یا میانمار کې خپلو ټولو غیر لازمي ډیپلوماتانو ته امر کړی چې له کورنیو سره یو ځای له دې هېواده ووځي. د دوه ویشت هېوادونو مشرانو له اروپایي اتحادیه او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یو ځای له راتلونکو اوباو سره د مقابلې لپاره د یوه نړیوال پلان ملاتړ وکړ. او د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرح په اړه خپلې وړاندوینې زیاتې کړي.
او سم پام وکړی سپورتي خبرونو ته. له سپورتي خبرونو وروسته د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مهیروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د اتلانو لیک سیالیو په دوام نن ماخام په بلخ کې دوه لوبډلې د فاریاب، خراسان او کندز ځوانان سره مخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې ورځې په لوبه کې د سرپل خدیم او د تخار موج ساحل لوبډلې سره مخ شوې چې لوبه 15-3 په وړاندې د خدیم لوبډلې په بریا پای ته ورسیده. ښاغلی مشوف وایي د اتلانو لیک د نن ماخام په اتمه لوبه کې د بلخ په کوربتوب د فاریاب، خراسان او کندز ځوانان لوبډلې سره مخ کیږي. د افغانستان د اتلانو لیگ 13 ورځ په بلخ کې پیل شو چې د حمل تر 15 منیټې به دوام کوي. په دغه لیگ کې د فاریاب، خراسان، د سرپل خدیم، د تخار موج ساحل او کندز ځوانان لوبډلې سره لوبيږي. ټاکل شوی چې سبا د کابل ختیځ او د مرکزی زون پنکریشن سیالۍ پیل شي. د افغانستان د پنکریشن فدراسیون رئیس نور سیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو هدف دا دی چې غوره لوبغاړي د کابل مرکزی او ختیځ زون لوبډلو ته معرفي شي. خغلی سیار وایي په دغو سیالیو کې 200 تن لوبډلو ګډون کړی. پنکریشن یو ډول رزمي سیالۍ دی چې د غیږ نیونې او سوکوهنې په برخو کې ترسره کیږي. او د نیوزیلند خزینه لوبډلې په دوهمه نړیواله شل اوریزه لوبه کې د استرالیا خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې په نیوزیلند لوبډلې وګټله او لومړی استرالیا ته د توپهنې بلنه ورکړه. استرالیا ښځینه لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 129 منډې وکړې. د نیوزیلند لوبډلې ټاکل شوی هدف د شپږو لوبغاړو په سوځېدو پوره او لوبه یې د څلورو لوبغاړو په شتون کې وګټله. د لوبې غوره لوبغاړی فرانسیس ماکی وټاکل شوه. د یادونې ده چې له دې وړاندې په لومړۍ لوبه کې استرالیا لوبډلې بریا خپله کړې وه. درېیمه لوبه به د اپریل په لومړۍ نیټه یعنی سبا پنجشنبه ترسره شي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کبو او په دې اړه به هم خبرې ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونې ملمنه مهم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګه مرستياله اغلی ملغلاره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایم کدا راته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه؟
مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضروریاتو څخه با کرامت ژوند ولري او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکن ده. نو ویلی شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی ازادي باید محترمه وشمیرل شي او اصل پر دې ده چې خلک او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا ازادي او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترینه واخلي دا باید قانون پر مطابق وي.
که راشو په دیاړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی نه په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې راغلی دی چې ازادي د انسان یو طبیعي حق دی او دا داخلي چې د ازادۍ حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري. او د قانون اساسي په 23مه ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغې ازادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلي چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل په 23مه ماده کې ازادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنا چې ازادي تر هغه وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسالو ته او د نورو خلکو ازادۍ ته زیانمن نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 515 اتیایمه ماده کې هغه څوک چې د چا ازادي سلبی یا ها خلک چه سبب که گیده خلکو آزادی او شخصی امنیت در تحلیل لانده وسی پا دی بارا کراغلی دی چه که چیر تا غیر قانونی د چا ازادی ترنه اخیستل کیږي او یا هم محدوده کیږي نو دا خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید د دې قانون پر احکامو مطابق باید مجازات شي. چې بیا پر 1516 ماده کې د دې مرتکبینو ته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی. یعنی که چیرته څوک د چا ازادي تر تهدید لاندې ونیسي یا یې غیر قانوني سلب کی هغه په متوسط حبس باندې محکومیږي.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او ازادي په اړه څه ویل شوی؟ نه تر کومه حده ته خپل ازادي لري او تر کومه حد د بل ازادي نشي محدودولای.
لکه څنګه چې په ملي قانونو کې د دې حق په دلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی، او د وایلی شو چې د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې په درېمه ماده کې راغلی دی چې هر څوک د ژوند، ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري، او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلی دی هم د اعلامیې چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې د بل چا ازادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسي او مدني کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د ازادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی، او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې ازادي او شخصي امنیت ولري، او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي، مګر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې ازادي سلب کیږي یا د هغه څوک چې گرفتار کیږي هغه باید خپل د سلب ازادۍ د علل او عوامل څخه با خبره اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا ازادي اخلي مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق ده، دغه زما ازادي ده، او دغه د بل حق دی، د بل ژوند دی، د بل شخصي امنیت دی؟ که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډیر خلک راځي، د یو چا زوی دی، لورې ده، خورې ده، هغه راځي وایي چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي، دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي که نه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي، چې یو څوک مثلا پلار او مور خپل اولاد په دې مجبوروي چې مثلا ته باید دغه پوهنځی وایي یا مثلا ته باید له دې سړي سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپل نقض د حقوق بشر دی چې د انتخاب حق د نقلي، او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپل باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا دا چې ازادي ترې اخیستل کیږي په دغسې حالت کې؟
البته.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې خلک په دې وپوهوي چې مثال دغه ستاسې ازادي او شخصي امنیت یا دا د بل دي؟
د بشري حقونو کمیسیون، خپلواک کمیسیون، په تیرو شپاڼسو کالو کې مهمې لاسته راوړنې درلودې چې د هغې څخه ویلی شو چې په دې شپاڼسو کالو کې کمیسیون 2,213 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په مابسونو او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شوي وو هغه په خپل قانوني مداخله سره خوشې کړي. او همدارنګه کمیسیون په دې شپاڼسو کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغوی کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدله هغه په خپل قانوني مداخله سره او د زیسلا ادارو په همکارۍ سره دا مسدود کړي دي.
او د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اکله رادیوي برنامه لري، د عامه پوهاوي لپاره هم در رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلي تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله له ټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې پاینده کې ټول په دې باندې پوه شي او د یو بل د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځي.
ډیره زیات مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زنه خاله نو کاری به کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
د سرو زرو په تاریخچه او دا چې زرګر بیا څه وخت را پیدا شو خبر یاست؟
زرګر د هغه وخت نه را پیدا شوی چې د سرو زرو نه استفاده پیل شوی ده. دوه نیم درې زره کاله وړاندې د شبرغان په طلا تپه کې زرګونو طلایي آثار چې زموږ پلرونو جوړ کړي خوندي دي.
خلک د سرو زرو د ارزښت په اړه څه وایي؟
دما خوښه لکه سره ظریفي ښایسته یي او همغه دما خوښه یي.
او له سرو زرو څخه زیورات څه ډول جوړیږي؟
دغه یو ډیزاین دغه څه جوړیږي، بیا هغې نه پس دلته دې ته بټي وایي. دې کېږدل کېږي تقریبا دولس ګینټې لس ساعته دلته کېږدل کېږي.
نن هم دا موضوع څېړو. زه وږم جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، سره زر یا طلا ګران بیه فلز دی چې له ډېر پخوا راهیسې بېلابېل ښکلي شیان ورنه جوړیږي. بشر د خلقت له پیله په دې فکر کې و چې د خپلو تجربو په ګټه په دې وتوانېږي چې نوي پدیدې او نوي مسایل کشف کړي. په لومړیو کې دوی ډېر ابتدایي وسایل درلودل چې اکثره یې د تیږې او وسپنې وو. د وخت په تیریدلو سره په هر څه کې پرمختګ راغی. له سرو زرو څخه هم داسې شیان جوړ شول چې په نړیواله کچه یې د خلکو پام ځان ته واړاوه. طلا مجسمې، جامې، ورزشکارانو تکاپ، ښځو ته لاکېت، بنګړي، غوږوالۍ، ګوتمۍ په نوو ډولونو جوړې شوې. د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع د سرو زرو د تاریخ په هکله وایي:
دوی د طلا په ټکولو سره د غونه زیورات جوړ کړل، د غونه حتی لوسی جوړ کړل، مجسمې ترې جوړې کړې. په افغانستان کې هم د طلا رواج د ډېر پخوانه شوی دی، خصوصا په کیندنو کې موږ ګڼ داسې آثار موندلي چې هغه د طلا د خصوصا دوه نیم درې زره کاله وړاندې د شبرغان په طلا تپه کې په زرګونو طلایي آثار چې زموږ پلرونو جوړ کړي خوندي دي. په دې کې زیورات هم شته، په دې کې مجسمې هم شته، او په دې کې د دوی هغه تجربې هم شته چې په طلا یې کړي او د طلا نه یې کلي صنایع جوړ کړي دي. له نیکه مرغه ده طلاوې څو کاله مخکې راووتلې او اوس موږ سره شته. فضل د خدای دی، په دې غلاو په دې چورې چپاول کې د منځه نه دي تللي. نو په دې ترتیب د زرو نه استفاده شوې ده. یو وخت د زرو سکې موجودې وې، د سرو زرو سکې به جوړولې. او د زرو اهمیت په دې کې دی چې که د سکې په شکل موجود وي هم ارزښت لري، او که د سکې نه ووځي همداسې د یوې زرو د ټوټې پیس موجود وي ارزښت نور هم زیاتي.
یو متل دی چې وایي: یو ټک د آهنګر او سل ټکه د زرګر. یعنی زرګر په خپل کار کې له دومره ظرافت څخه کار اخلي چې یو چکش سل ځله په پوره غور او فکر سره پورته کوي، بیا له سرو زرو څخه ښکلی څیز جوړوي. زمنګ همکارا فرشته مرسل په کابل کې وی زرګرۍ ته ورغلی او هلته یې له یو زرګر سره خبرې کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
زمونږ نوم فرید الله ده، پندوش کله کېږي چې طلا سره سروکار لرم.
بله، په خپل دي زرګر پاک لره توه. زرګر یعنی څوک؟
زرګر یعنی ظریفکار با حوصله.
دا کسب څومره په زړه پورې ده او خپل څومره سره راحت دی؟
په افغانستان کې خو زرګری سره خلک راحت نه وي. چې کور ته ځم تشویش، چې راځم تشویش، چې مالونه په دوکان کې پاتې دام تشویش، په دې چې موږ دلته ډارېږو.
سره له دې چې ډارېږې، بیا نو ولې زرګر یې؟
مجبور یم، دا مې کسب ده او بل کسب د ماز دنه نه غوږ کسب مزدا ده. او دلته بل کسب زکوم خپل پیسې خورم ټوله. په خو په دینو مو چاله پاوند او ټاپي دا ودار. اوس بهرینی وو مخکي، اوس کویټي دي زنه دي، الجزائري په نوم ورکي. بس ته دې نه دي چې بهر ناراضي دلته به موږ نه تقلید کو. مثلا یو سیټ غږی دراوړو یا موږ څنګه موږ جوړو خپل
ام دا. اوس تاسو په دکان کې رقم رقم تلاوی بندی دی، مثلا بنگری دی، لاکټ د لفتی ده، ار یو پاک معلومات راکړه.
ګوره دا سیټ تو ګوره، دې ته موږ الجزائري وایو، څوک د قطري وایي، خو اصلا راځي دوبۍ نه ټوله. دا بل سے چگور دا مدراسی دا کوئٹی ڈیزائن دا نم دی خیر مشتری دا سی کلکتائی سیٹ لری منگ تا معلوم نہیں کلکتائی سیٹ کم دا خود بس منگ مرتے وہ دا کلکتائی دا با لگے منگ دا ڈیزائن معلوم چولا دا کلکتائی ڈیزائن دا منگ تا یار ارزش لری
درت وے چے ارزان تلا گرام پچو دا او غل وڑے پچو دا
ارزان تلا خود تا تلس کرے تا دا چیو گرام تقریبا نم روز دریز رسول افغانی رازی او قیمت دلته چې دا یو شته یو شترم 12.5 کوړه دا 780 پونم ته مشهور ده نو هغه تقریبا یو ګرام درې در 780 نه شروع 3000 پورې راځي او یو روسی تلم غوته 14000 دا 2500 راځي
کوم سره زرچی تاسو په بازار کې ګوري جوړولې غنې ستونځي لري زرګران وایي تلا چې تر کارولو رسیږي یو اوګده پروسه لري فرشته مرسل په کابل کې د تلا جوړولو ځای ته ورغلی او هلته له نورګل سره چې له 25 کلونو را په دی خوا زرګر دی غږیدلی ورته غوښ شي
درت وای چې لپایل نه دغه طلا باب سره کوم جوړوي بازار ته وړاندې کیږي
24 کې راتي دا تبادله کی 21 کې او 23 کې اول زم د چکم برخه دا اول برخه د ته مون کاستینګ وایو دا یو ډیزاین دغه سره جوړیږي بیا غینه پس دلته د ته بټي وایي
ښا
د کې دلکیږي تقریبا 2.5 غنټه لس ساته 2.5 ساته دلته یک دلکیږي اغه نه پاس چې کوم مرحله ده هغه به اطلاع ولیکيږي ولیکېدل نه پاس ډېر په مشکلات سره دا جوړیږي دا لکان چې درته ناشته دا یو یو ګل چې تاسو ګوري دی یو یو ګل باندې دی تقریبا یو یو سات د زحمت وباسي دا مون تاسو کتل دا یو دانه تاسو ته هم فل مثال دا یو د دې اوس ول تاسو ته طلاق کړم ښه
یعنی دا اسکلیټ ده
دا اسکلیټ ده
اوس په لاته ورسو
او بس لاته ورسو ساته پنګروش رنگ
sada pangroshan chan sada pangroshan hasahara misali
دلته اوس د بلې خونې ته چې راغلو دلته ماشینونه یې چې یو کې ور بل ده داسه
دغه ته مونږ بټۍ وایو بټۍ تاسو چې کوم وکتل هغه دغه شان ته کېدو او بیا حرارت
او د سور تنور غوندې ده کنه
دا لکه تنور دی ته تاسو بس تنور ویلې شي دا تقریبا دا وګورئ 192 حرارت ده اوس
په دې کې څه کوي
دیکھ دا گرم شی دیکھ ہمارے ایک سلیب چاپ پاتی شی
چی شای گرم شی
دا موم چی کمی تاس تو مغر دخ کارک آگا بای گرم شی
دیکھ وقت راستی دا نور ماشین لیتی دا دی چل پاره دی
دا دیت علاجی وی دا تار او پتری دا شیزونه چې واسین دې سره واس
دي تلاتار
د تلاتار د نقره دار چې چی یعنی مقصد دې سره راغوزی
دا دا تیزاب دې د سره لپاره
دا تیزاب د تلا صفاکول لپاره چې دې کم سوګه مو ورته وایو هغه سوګه دې صفاشي
ساده پنګرو شنې هر سهار بسوي فزړه کې مې تمنې ولولې را پاروي
دا ټول سټونه دی دا که تاسو تاسو کوم وګورئ هغه نه داسې مرحله کې دا سټونه جوړیږي ډیر
ښایسته دا 2 ګرام ده
دا او یو ګرام به دي
دا وایي چې دا خام خخ دي تلا تاسو کومه کوي
مونږ هم دلته راځي
دلته ورکه ورو رقم ناس دی او ډیر ظریف کاری کوي
سلام
علیکم سلام نوم دې څه ده
عزت الله
چی کوي دلته
کار میکنم
خو چی جور میکنی خودت؟
ما دیگم لیم میکنیم سی جور میکنیم لار میکنیم
خو تشکر زنده باشی بیتر اگر زور رو تاسو تا دارو تو وایی سی پخا تلا سرقم جوری دلا وز خود سی برو دیر پر مخلی ماشینو ندی اول سرقم بود
اول خود دیر زحمت دیر زیاد و دوم را سهولتو ننو لکه دا چی ما تاسو دا دیزینو نو خود دا دیزینو نو خلق طول پلاس بنده جوړول سټک او سندان هغه ته ویل اوس چې لکه یو سیټ مونږ جوړو یو سات دوه سات یا درې سات کې خلق هغه په هفته هفته کې نشو جوړول
یعنی مشکل کار دی
او ډیر مشکل کار ده آسان نه ده خلق ته ډیر آسان ښکاری ده خو ډیر مشکل کار ده
او ډیر مننه تاسو ته فرا حوصله
مننه نه مهرباني
ژوند په شیبو
کې ځکه زه مستقبل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور
اولين اکاس افغان چو هغه ابي بلا خان خپل شوقي اکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانه
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو خبرونه کی او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی.
بازارګریو کې اکثره هغه کسان تر سترګو کېږي چې دوی طلا بدلوي، پخوانی ډیزاین یې خوښ نه وي، راځي په نوي یې بدلوي. نورې خبرې له هغو کسانو څخه اورو چې سره زر بدلوي.
زه سنګر نومیږم، وریاخیل تخلص کوم، د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ.
ډېره مننه. ما چې ویل دلته راغلی وی له خپلې میرمنې سره طلا مبدله کړه، دا راته وایي چې همیش دا کار کوي. کله کله که څنګه؟
نولا امیش هم نو خو کله کله یم که ورځو کله کله دلته
ولی طلا چې واخلي بیا بیرته بدلوي.
دې لپاره چې اکثرا وړو چې وزن لږ ډېر شي، دې لپاره او د راتلونکي لپاره ښه ده چې یو پسندازي د موږ لپاره
دا طلا بدلوي. تاسو دلته څومره تاوان پکې کوئ؟
کېدای شي نور دوکانونو کې ډېر تاوان وشي، خو دلته زموږ هغومره تاوان نه کېږي.
څو فیصده درنه کم اخلي؟
یاره فیصدي کې خدای سي حساب مې ورسره نه دی کړی، ځکه دا زموږ خپل دی چې دوی حسابوي، زه ورسره منم. فیصدي کې مې ورسره حساب نه دی کړی.
کومه طلا اخلي؟ دلته خو ایراني ده، عربي ده، دغه
معمولا مصری طلا خلم دي جنا اکثرا دیس پجریان کینی زدی دکان تر ازم پیسې ورته کینم همدومره بدل کی مت طلا رکا بس کورته وسم دم په خبر نه یزی ورس فارم صدا وخت
خپل نمبر ته وای امای دا وی خیر دره توای چې څو ګرام طلا بلری
حساب مینه ته کړی نو
چې شی لري بنگړی غړکې لختي
بنگړی نرم دسمنو غشورې درم ورکه درم څو بوتل لرم کوڼ مچ همیش پیسې ورکم او زم ته بل نور زیات وکنه په وخت ما
سو راځ په کومه مافلو کې بيد پغړکه یا پلاسکی
همیش دو پغړ نه کوم ما نو یو بنگړی مې همیش پلاسکی دا واده محفل کې کوم خوشالي محفل همیش پلاسکی مې
دلته دا لکه چې ګوره یو رقم د بنگړی د ګوته اوس د کومې اومود زیات ده ډیر غټ لکه کورکای زری
کابل کې نو ټول خون خزه خوخ لري چې ډیر غټي یا زیاتی او دما خوخه لکه زریفي خایسته ای او اما غو دما خوخه دي
ډیر مننه زندي وسې
قدر منو اوریدونکو دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا کې چاره
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
Shankar Ravi, Palavi Ravi, Shankar Ravi, Palavi Ravi.
Shankar Ravi, Shankar Ravi.